سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلي چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. په تېر کوچني اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخ پارسا او کویساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرونه وړم ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټونکې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې مال وکړه چې په خبره له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او ځواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ وژل شوه چې د پورته ذکر شوو څلور هیوادونو اتباع. ایراني چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستان ځینې راکډ شوي افغان کډوال وایي له سختیو سره مخ دي.
کریا بسراوی کې ګرد پرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینا سټاکهولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کول او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پارولای.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلی مظاهره چاندې چې په سویډن کې قران شریف ته د سوي سپکاوي په خبرګون کې سړکونه تراوتل دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 10,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینایي غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د هغو ژوند ډېر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصتاً په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې مملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي، ځکه موږ په اقتیا خاص کې نن ته ترسره کړی. موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تریتم کولو او آن وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړې د هغوی لنډمهاله قربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنج شنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمایښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي یو شمېر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریمه ورځ ده. ورزو روزګان ته د چالته اختریزی میلې څنګه ترسره کیږي په دې اړه باندې یو رپورټ لرو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختریزی میلو په پار نیولی. دا ارزګان دا اوسیدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختریزی میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی
څخه لاس واخی بې ځای نه ځوروي. هر غړی د دې افغانستان دی. هر څوک باید د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پوهیږي په خپل شوبه باندې پوهیږي.
د ارزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ارزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې ترسره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې ده چې هر کال به پکښې کې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال پکښې کې د خلکو شمېر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
سلام شادي او بیا هم ښه دي، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې؟ اقتصادي وضع خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، څه کاروبار نشته، پیسې نشته.
لای مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ډېر ښه خوندور اختر دی. اوسه پورې یو ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده. اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسؤول کاري موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار ځی په سوی دي. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com تی ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وربه شو کندهار ته لګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشتوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. دبد سال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تاک هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فیض محمد له کلونو کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو، دلې ارامي سو، قراري سو، له ټکو ټکو ورک سو. پاکستان کې تنګول ستا ګراني ده، بیروزګاري ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېدو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاري او د سرپنا نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جګالم چې حالته نن سبا گزاره نه کېدله. مهنګایي دردا تیره وه. تقریبا 2 سل 2 سل 2 کال عمر کېږي چې مزدوري اوسي پاکستان روان ده، پچین ده بازار یو. یار حالته خو فلال گزاره کېدله چې لږ مهنګایي نه وه، گزاره کېدله چې اوس مهنګایي زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دغه دی چې اوس کړي مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به په خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوي کې ګرده فرایز سراوي والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي، دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسؤل نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې په تېرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې شوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي، د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنېږي. او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنېږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 6,000 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422212240.
آزادۍ رادیو ته غوږی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم هم داسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه په خبردار ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي. خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواګیست. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیځو آژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یوه ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سوي له ځانونو سره شعارونه هم لیږدول چې پرې لیکل سوي وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یوه ورځ وروسته تر دې راپورته شول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یوه 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ له مخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیشه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیشه غندلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي له کرکې ډک دا ډول تکراري کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک یې دا ډول عمل نسي زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لارویانو ته لسپکوي پرته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیون وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیل لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفاده اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ازادي رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ.
تاسو ل پیغامونو
وای اختر پټو کټو کوراغ ل نه جامیش نه د غاړې امیلونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکل ده. خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته. خلک چې لږ ډوډۍ واخلي پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده. نو غریب خلک به اختر څنګه کوي یا قرباني به څنګه کوي؟ موږ خپل دو درې کال کې قرباني مې نه ده کړی. نو موږ سو بس دا جان ځان ځم د اوس چې خبرې کوي موږ باندې چې جوړ اختر ده. نور خلک حالت سو وای وو خلک دنیا پوهېږي څکه په افغانستان کې سره خبره څه څرنګه حالت ده. زه شي وایم خپل تاسو په ښه پوهېږئ چې افغانستان حالت به ډېر خراب وي. وږي ډېر ده. اختر هغه ورځ ده چې خلک یو لاس جوړې ځان ته وکړي.
سلامونه نیکی هیلی هوګه احترامات مې ومنئ. زه عزت ګل ملنګیار یم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته ووایم اختر خو یقیني چې ډېر سخت ده، ځکه چې یو اختر نه ده، دوه اختره نه دي، بیخي زیات، یعنی څلورم پنځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیروو. نو که درته ویم تیاری خو مو ورته نیولی ده. بیا هم که سختي وي هم سخته ده، بیا هم تیاری مو ورته نیولی ده. کالي مو هم ورته کړي دي، د چا خبره چې وسکټ تیاری مو هم ورته نیولی ده او چپلې مو هم ورته اخیستي دي. له خیره سره موږ خو دا څادر یا ټوپۍ دم ورته کړي دي، انشاءالله دا مو د وطن نه راغوښتي وو. تیاری مو ښه تیاری ورته نیول ده انشاءالله. خو خپلوان یعنی ملګری کور دوستان خو مو بیخي زیات یادیږي، ځکه چې د مسافرۍ اختر دي. دلته بیا اختر داسې وي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه، یعنی موږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غوندې، لکه مثلا داسې صحیح ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري. خو بیا موږ یو دود یو رواج دلته جاري کړی ده چې مثلا د اختر په ورځ موږ میوه راوړو، بیا دلته خپل اتاق کې ورته ناست و، خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل اتاقو باندې ګرځو، یو بل سره اختر مبارکي ورکوو. نو بیا هلته میوه یا څوک چای څکي یا اوبه څکي یا میوه خوري، نن وروسته هر سړی خپل اتاقو ته ځي. نو یو مازدیګر کې یو ځای دغه سیالي هغلته دومره ځو. خپلوان یقین وکړه چې بیخي زیات مو یادیږي، کور مو یادیږي، ملګري انډیوالان مو یادیږي او د وطن د کلی ملي مو یادیږي. نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کوی ساپی ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرونه وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 میلی‌متره پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. خبر پاڼه کې راغلي 1 لس کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 4 لس بریالي شوي. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 186 سورلۍ ووژل شوه چې د پورته ذکر شوو 4 هیوادونو اتباع. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغی. نن پر کورنۍ، خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقونو په ماهر مومند. په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو 40 کلونو په جریان کې کوم نارینه مړه شوي دي، ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې 13 کلونو کې.
ډیر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یو کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره یا کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغې ته بیا دا لاسرسی پیدا نو هغې باندې هم دا د ژوند تکافو کولی شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولنې باندې دا فرض دی چې هغه انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره د دې لاسنیوی وکړي او د دې د ماشومانو لاسنیوی وکړي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو ښځو نه دا حقونه یې اخیستل شوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته په نکاح کېږي. له دې وروسته د دې کونډې ښځې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه د ظلم نه د زور نه زیاتی نه یو بل سره قبول کړي. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی ته نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ استاذ وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تګ او نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې مېرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړی، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایماله کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دې باید موږ په ټولنه کې دا خبرداری پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت یې ناپوهي ده؟ پخوانۍ عقدې دي، دا څه دي؟
دا چې د ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي. بل دا ده چې دغه بد عنعنات په افغانستان کې چې کومې پاتې دي دا یې هم عامل کېدای شي. او دا ده چې خلک د هغه انساني او اسلامي حقوقو نه بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کړي کله چې بیا میړه موجود نه وي. نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب د اسلام نه ناخبرای د ژوند نه ناخبرای د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې زورول کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پرېښودل کېږي، نه د کوم چا کور ته د خپلو خپلوانو کور ته تګ ته پرېښودل کېږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پرېښودل کېږي. دغه د خسر کور یې دا کونډه خپل میراث ګڼي، وایي که هر څنګه کېږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسې څه وایې، آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بېخي دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او د هغې درناوی وکړي. په زوره باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا ښځه باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنها ژوند وکړي، خپل ماشومان ورسره ژوند وکړي، یا که خپل زړه یې وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا، چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه هم په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله، دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار و جنجال څومره دی، او په دغو ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپلو ماشومانو ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، خسر لیورونه، ورونه، پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کېږي، مګر کله چې دلته یوه ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کېږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې وویل، هر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغې نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي، نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو کدا پر رندون کې مثال ورکړل شي او د دې اغه لاسرسي ورته وسی دا مہر تا مثال ک زمکه یغه د دې په نوم باندې شي یا ک مثال کور یغه د دې په نوم باندې شي نو بیا کله شي بیا میډن نو اغه له طریقه دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي نو یو حل د دې دام کې دا شي چې کله چې میډونه مري اغه فاميلي کم مہر چې دې دا اغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي او کبي ادس شای نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پیګم چې په کلو کې په لور پرتور سیمو کې هتا په خارون کې دا شي دا بد وی نو ونش کوله چې دا سه مہر په شروع کې ماته دوی ټاکلوي په هغه حالت کې بیا کوله شي چې هغه انداز سره وکي فامیلونو سره یو ځای شي ورونه سره یو ځای شي د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې خره
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ چانه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقې ادا ده شي بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا خدای د میړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولای شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل خزه د خپل ماشومان د آینده هغه راتلونکي چې دا د مالی نه نه هغه یو څه تضمین کی چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیول دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد چې لري په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کی چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی پرې باندې پوه نه شي چې څوک څو وخت اصلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نور دارایان دوی په نوم کې شي په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسیږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پاکې دا څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه یو پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلم والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دي دوی نه شي حذف کولی که هر څومره دوی کوشش وکړي. دوامداره خبره نه چې ډېرې په زوره باندې مثال په افغان اسلامی او بشری حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمو سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
بیا به خر و دختر وی چې خیال کابل تلاشو د یتیمانو د زړګي نه چاچ ونیوای و اختر مرا زغمګی مانو دزڑکی نہ چاچ بنی جان وہ اختر ہمارا جغم گینے اختر ہمارا جغم گینے بتاو دی مبارک کا جان اختر مرا جگم گینیا او تو اختر کا خوشحالی پائے اختر مرا جگم گینیا وخت چاپلی مخوڑلی دی سنگینی های اختر مرا جغم گینیا دام غانانو دی زڑگی نلتا چوینیا اختر مرا جغم گینیا اختر مرا جغم گینیا دہر یا ورور نہ جدا شوی ورور دمینیا اختر مرا جغم گینیا یا خو بہر چان جدا شرور دمینیا اختر مرا جغم گینیا دا افغانانو د زړګي نه چاچ ونیوای اختر مرا جغم گینیا
اختر مرا دغم دیلیا آل خواندی بچنگ جان سنگار کا اختر مرا دغم دیلیا کور کی لاستر زمین آستی پزڑا خوری می جان اختر مرا دغم گیلیا دیتی مانو دزرگی نساتی وینیا اختر مرا دغم گیلیا اختر مرا دغم گیلیا کڑی وریندارے اختر مرا دغم گیلیا الا د پیغلو کلی جوانی خاوری اختر مرا دغم گیلیا
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
ومین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مئید مئید تاویگا جانان پانا ساشا ومین مین راشا مجنونی ملائی لاشا مئید مئید تاویگا جانان پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوطیش بخنداشا زستاین تاس ماشا خوطیش بخنداشا زار 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 میو
شندو پمیو عاشق لرمی ناشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا تاشا پمین امین راشا پمین امین راشا پمین امین راشا پمین امین راشا